继续。السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده یواره بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې به د حکومت او طالبانو لخوا د نومول شوې کمیټو ترمنځ ځامن مذاکراتو د دغه خبرو تر پاړه د افغانستان د سولې د عالی شورا رد عمل د پاکستان د بارنیو چارو وزارت تونیز خبري غونډې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د افغان میشتو کډوالو سیمو په حق له د یوې غیر سرکاري ادارې رپورت او په تیرا کې د کډوالو د غوښتنو ترڅنګ به 19 پروګرام جمهوریت واوري. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ همکار شاهین بونیری تاسو ته وړاندې کوي.
سلام شهروند به مهم خبرونه. افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی غونډه هرکلی کړلې. امریکا د لشکري جنگي واستوال ډلې او مشر ملک ساق نړیوال تر هغه ګرځولې دي او په سوچي کې نن د جمی اولمپک لوبه پرانستل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شویو خبرو هرکلی کړی دی. بیګا له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د سولې عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد اویل دی پر افغانانو طالبانو هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
په پاکستان کې د دغې لارې سوله راج منګور ته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرات وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې عالي شورا سره د خبرو امادګي وښیوئ.
تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي. امریکا تیر ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگوي وسلواله ډلې له بانیانو یو هغه نړیوال ترهګر ګرځولې دي. د ملک ساق پر ضد د دې امر معنا دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس لاغه سره کاروبار نشي کولی. له دې سره په امریکا کې د هغه ټول جایداد او شتمنۍ او یا هغه شتمنۍ چې د امریکایانو په واک کې اختیار کې دي کنګل شوې دي. د یو بل بیان تر مخه امریکا پرون د لشکري جنگوي وسلواله ډلې د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول برقرار ساتل او ویل چې دا ډله په وسلوالو او بمی حملو کې ځانګړی مهارت لري. په بیان کې راغلي لشکري جنگوي ډلې په پاکستان کې د اهلي تشیع مشرانو وجنې پړه منلې ده. د دې نومونې له غځولو سره امریکایي وګړي او د هغه ځای اوسېدونکي نشي کولی چې د دې ډلې ملاتړ وکړي او یا هم ورته سرچینې برابر کړي. په امریکایي مالي ادارو کې د لشکري جنگوي ټولې شتمنۍ کنګل دي. پاکستان وایي امریکا ته د بې پایلټ الوتکو بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویلې دي. د خبرو تیر ورځ د بهرنیو چارو د وزارت ویان دي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. بخنه غواړم اوریدونکو تسنیم اسلم وویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په تړون کې ځینې خنډونه دي خو د دې خنډونو وضاحت ورنکړه. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راها ویلي دي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوالو سي اوسي تر پخوا زیات متاثره شوې دي. دا خبره د راها چلوونکو پرون په کوټه کې د خپل راپور خپراوي پر وخت یوې غونډې ته وکړه. خو تر غونډې وروسته د بلوچستان صوبایي وزیر حامد خان اچکزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا د نړۍ ذمہواري ده چې افغانستان به جوړوي.
راہ پنام یا پہر نام مشت کومک را کئی اگر مش امداد نہ بولو اگر دوی فرض دی دی پکار دی افغانستان پہ دی جنگ کی دوی تباہ کی وہ دوی ذمہ واری دے جوڑی بھی.
راہ پخ پل راپور کی وائی بھاگ سیمو کی چبغان کڈوال پراتھ دی حل تد ٹولو سی دن کستن زی دو چند جاتی شوی دی. په کوټه کې هغه 15 کلنه ماشومه مړ شوې ده چې دوه ونې مخکې پر جنسي تیرې شوې ده. هندوی انجلۍ انجل کوماری ترندن مشالې دوه ویل چې نوموړې بیګا د کوټې په سیمه چې روغتون کې مړ شوه. پر ماشومې کوماری دو ونې مخکې په سیوی کې یو عیسوي کس جنسي تیری کړی و. پولیسو هغه مهال مشال لیډو ته ویلي ول چې تورن کس نیول شوی دی او که جرم پې ثابت شو نو له قانون سره سمه سزا به ورکول کیږي. یوکرینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی او امریکایي استازي ته ویلي دي چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. نوموړي تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر ویکتوریا نولینډ سره د لیدو پر وخت دا هم ویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دی. آئینی اصلاحات د اروپایي ټولنې پلویو مظاهره کوونکو له مهمو غوښتنو سره دي. خو له دې سره یانوکوویچ نولینډ ته وویل په هند کې بدلون باید په قانوني ډول وشي. تر دې مخکې نولینډ پرون د یوکرین د پوزیشن له مشرانو سره ولیدل چې د حکومت او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ خنډ ختم کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو موزرو کیمیایي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په څو ځله له مهالویشه د شام په وروسته پاتې کېدو ډېره اندېښنه وښوده. د مش په دې کې پاتې راغلی چې د دسمبر په 1 خپل تر ټولو خطرناک کیمیایي مواد له هیواده وباسي. شام د چهارشنبې په ورځ په دې کې هم پاتې راغی چې له خپلو ټولو کیمیایي وسلو لاس وینځي. روسیه وایي شام غواړي د خپلو ټولو کیمیایي وسلو له منځه وړلو لپاره د جون 1 نیټه وغځوي. امریکا وایي کېدای شي روسیې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولینډ او په یوکرین کې د امریکا سفیر جیب پیارت ترمنځ ظاهراً د ثبت شوو ټلیفوني خبرو په خپراوي کې رول لوبولی وي. دا ټلیفوني خبرې له روسیې ژباړې سره پر انټرنیټ خپرې شوې دي. او نن د روسیې په سوچي کې د جیمی اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تېره ورځ د خپلو مینهوالو احساسات راوپارول. دا ډله د وړتیا په پړاو کې لومړی مقام ته ورسېده. نن په دې ترڅ کې نورې سیالۍ نه کیږي. نن ټوله توجه البته د لوبو د پرانستو غونډې ته ده چې پکې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګډون کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واورې تیره ورځ د پاکستان د حکومت او طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو د غړو ترمنځ د امن مذاکرات لپاره لومړی ملاقات شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی. له دغه مذاکراتو نه څه تمې کیږي؟ آیا مقصد به پوره کړي او که څنګه؟ یو کارپو وایي
پاکستانی عسکر دی فوج دی حکومت پا چی کم اسلوال دی دی پا منس کی سو سو زلا مذاکرات شوی دی خدا غا مذاکرات و نتیجه منگا دیر خیر نوی دی دلی.
پا کوئٹه کی یوی غیر سرکاری اداری ویلی چی دا بلوچستان و پختونخوا ها غسیمه چی افغان کدوال پا کیوسی گی تر پا خوازیات متاثره شوی دی. دا خزو دا حکونو یو مبارکیزا وای
په بلوچستان کې چې کوم بنیادی سہولیاتی تر هغه پورې رسائی د زنانو غ د لمخ ځلا کم ده. لہذا د افغان کډوالو چې کوم ټم دی علاقې تر ل زنانه تر ټولو زیات په دې متاثر سواله کیرس ریسورسز هغه مزید سره کم سول.
هفتوار پروگرام جمهوریت کې به په پاکستان او افغانستان کې د ټولنیزو ویب پاڼو سره د خلکو په سوچ کې د بدلون په حق لا معلومات واوري.
اوس معمولا چې خلک راټولېږي یو مجلس کې نو سمدستي یو کس راخېستي وایي فیسبوک کې داسې لیکلي وو چې موږ ټولنه اوس د دغه دنیا سره تړل شوې ده.
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د امن مذاکراتو لپاره د طالبانو او حکومتي کمیټو ترمنځ ډومبه خبرې اترې 13 ورځ په اسلام آباد کې وشوې. په دغه خبرو اترو کې د طالبانو لخوا نومول شوی کمیټه 3 او حکومتي کمیټه 5 غوښتنه کړي. دا چې دغه مهمه نکتې سدي له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال نه تفصیل اورو.
د امن مذاکراتو لپاره د حکومتي او طالبانو د کمیټې ترمنځ لومړی ملاقات د تیر زیارت په ماخام اسلام آباد خیبر پختونخوا هاوس کې سرته رسیدلې ده چې پکې د حکومتي ډلې لخوا 15 او د طالبانو د کمیټې لخوا 3 مطالبې وړاندې کړې شوې. د غونډې یا ملاقات وروسته مشترکه اعلامیه جاری کړې شوه او د دې اعلامیه مطابق د حکومت لخوا 15 مطالبې وړاندې کړې شوې چې پکې لومړی دا چې مذاکرات به په مکمل توګه د پاکستان د عین او غوښتنو مطابق کیږي. دویمه دا چې د مذاکراتو دایره کار به تر د جنگ ځپلو علاقو خلکو معاملاتو او د امن په ځای کولو د معاملو پورې محدود وي. درېمه دا چې د مذاکراتو کامیابېدو لپاره د کاروایانو لړۍ به په فوري توګه بندول وي. څلورمه دا چې طالبانو د دې کمیټې نه علاوه بل نه هتني کمیټي هم جوړه کړې ده، نو په ډاګه دې کړې شي چې د دې دواړو کمیټو دایره کار به سوي او آیا موږ له د هغې کمیټې سره هم خبرې کول وي. او پنځمه دا چې د دې مذاکراتو لړۍ اوږده کول نه دي پکار، بلکې دا لنډول پکار دي ځکه چې اولس ته د خوشحالۍ زیرې ورکول دي. دغه رنګ د طالبانو د کمیټې لخوا هم درې غوښتنې مخې ته راغلې چې پکې لومړی دا چې د حکومتي کمیټې اختیار دایره کار او منډیټ څه دی، دویمه دا چې حکومتي کمیټې د طالبانو رضا کولو څومره صلاحیت لري، او درېمه دا چې د طالبانو د کمیټې د غړو دي د وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف او د آی ایس آی د ډایریکټر جنرل سره ملاقات وکړی شي. په دې موقع د طالبانو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق رسنو سره خبرو کې ویل،
بات مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی متعین حدود اور تقاضوں کے اندر ہونی چاہیے.
خبر اترے په مکمل توګه د اسلامی جمهوریت پاکستان د آئین ټاکل شوی حدود او تقاضو د نن کول پکار دي، او دا چې د خبرو اترو او مذاکراتو دایره جنگ زپلو سیمو، خلکو او د امن سره د تړلې معاملو پورې محدود وي.
د غرنګ د حکومتي کمیټې رابطکار عرفان صدیقی رسنو سره خبرو کې دا ملاقات ډیر ګټور وګرځولو او وی وی
خوشدلی کے ساتھ انہوں نے ہمارا خیر مقدم کیا، ہماری باتیں سنی، ہمارے تحفظات پہ اظہار خیال کیا.
پخلا زړه دوی زمون هرکلی وکړو، زمون خبرې یې واورېدې، زمون په تحفظاتو یې د خیالاتو څرګندونه وکړه او دغه شان یې د خپل طرفه هم ځینې نکات وړاندې کړه. نو دا ډېر ښه اجلاس و او داسې نه ښکارېده چې دا دوه کمیټې دي، بلکې داسې ښکارېده چې دا یوه کمیټې ده.
د پاکستان تجزیه کاران د دواړو خواوو د کمیټو د لومړي ملاقات په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه وپوښتل نو هغه وایي،
مذاکرات اولنۍ میټینګ خو بظاهره کامیاب ښکاري، دو مذاکراتو لپاره ماحول کې کم سازگار کول یې په هغه ټرمز کې چې ورته ګوري نو کامیاب شو. اوس نیکسټ تاسو کوم کوېشن نه هغه دا دی چې مخکې به هم دغسې خوشګوار ماحول پاتې شي او که نه. څه خبرې دي سیدي چې هغه اوس هم یعنی که تاسو ورته د پالیټکس په پرسپیکټیو کې نو هغه ټیک نه دي. مثال په تور دې دا وایي چې ټاکس سیدي نو دا به صرف د شورش زده علاقو، دا به د هغې متعلق وي. دا یو ډیر خطرناک پوینټ دی چې حکومت رانیواله دی، دا د هغوی د طرف نه پکار، خو د حکومت د طرف نه نه پکار. د هغې وجه دا ده چې شورش زده علاقې کمې دي، اول به هغه به ډیفاین کوي څوک.
د دواړو ډلو د کمیټو غړو مولانا سمیع الحق او عرفان صدیقی په وینا چې د دواړو کمیټو بل غونډه به د روانې میاشتې په 12مه یا 14مه نیټه کولی شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شوو خبرو اترو هرکلی کړی دی. میګاله مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د سولې عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد ویل دی پر افغانانو طالبانو هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي. تیر ورځ په لومړي ځل د حکومت پاکستان او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا فیصله وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له آئین سره سمې پر مخ ځي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی وکړ.
منګه څنګه چې په افغانستان کې سوله غواړو، دغه سي گاونډي وادونه کې او نړۍ کې سوله غواړو، کو پاکستان کې د دغه لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې عالي شورا سره د خبرو امادګي وښایئ.
د حکومت او طالبانو منځګړو پلاویو پرون د څلورو ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. دا خبرې باید د سه شنبې په ورځ شوې وای، خو وروسته له هغه وځنډېدې چې حکومتي استازو د طالبانو د استازو د هویت په اړه وضاحت وغوښت او له دې سره د طالبانو پلوي مولانا سمیع الحق په غوسه شو. د پر حکومت تورو لګاو چې د طالبانو د سولې غوښتنې ته په جدي نظر نه ګوري. خو دا لنجه وروسته حل شوه او پرون پاکستانی ټلویزیونونو د دواړو خواوو د استازو تصویرونه وښودل چې یو بل ته مسېدل.
تاسو اوریدل تیر ورځ د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو ترمنځ په لومړي ځل خبرې وشوې. د دې خبرو موخه په پاکستان کې امن راوستل دي. پوښتنه دا ده چې آیا دا خبرې به خپلې موخې یا مقصد ته ورسیږي او که څنګه. په دې اړه د کارپوهانو د نظر پر اساس دغه رپورټ اورو. د رواني میاشتې پشپږمه نیټه د پاکستانی حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو رسمن شروعات شو. د زیارت په ورځ د مذاکراتو د لومړي پړاو هدف په ملک کې روان تشدد ختمول وو. دواړو ډلو لخوا نومول شوو غړو په اسلام آباد کې له یو بل سره ولیدل او د سولې په لارو چارو خبرې وکړې. د حکومت لخوا جوړې شوې څلور رکنی کمیټه او د طالبانو لخوا نامزد شوې درې کسیزه ډلې ترمنځ د مذاکراتو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري خبرې اترې شروع کېدل یو ښه بولی ہوائی چی ددوانو ڈالو پسوچ کے واضح فرق موجود دے.
ڈائیلاگ کا شروع ہونا جو ہے گورنمنٹ اور
د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کیدل یو خبر پرمختګ دی. خدا وخت دا ویل ګران دی چې دا پروسه به ضرور کامیابیږي، ځکه چې د پاکستان د وفاقي حکومت او د طالبانو په سوچ او هغه مطالبو کې چې مونږ په میډیا او قتل ډیر فرق موجود دی. که چیرې دغه فرق کم شي او یو منځنۍ لار راوځي نو بیا خو کېدې شي سنا سهل راوځي. خو که چیرې طالبان په خبره ولاړ وي چې هغه خپل شرعي نظام راوستل غواړي او د پاکستان آئین ورته د منلو وړ نه دی، نو زما په فکر راضینامه نشي مخې ته راتللی. خو موږ ته به انتظار کول وي چې د مذاکراتو لومړی پړاو چې شروع شو په راتلونکو دریو څلور هفتو کې څه نتیجه ورکړه، نو دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي.
دا چې آیا دغه خبرې اترې به خپل هدف پوره کولو کې تر کوم حده کامیاب شي، په اسلام آباد کې شنون کې کهار زلمی وای خوشبینه نه دی چې په دې لړ کې به څه کامیابی ترلاسه شي.
داسی خبری دی چې هغه منقی دا مذاکرات د کامیابی په لار بدلو نه کله اسلامی شریعت خبر شي نو د مخکې پاکستان این چیز هغه اسلامی این اوس کدی وای چې دا شریعت نظام راولې نه زهره چې هغه تل څه کوي نه دی بیان چې هغه هغه کې د دې د داسې کې بیان او مطالبه کوي چې هغه فوجی سنتره باندې عمله کې ملوي شي. هغه څه چې هم فوج لري دی لہذا یو عمل دی روان دی خو په صحیح مانو کې
د دغه مذاکراتو په اړه یو بل کارپوه شوکت خټک وایي په پخوانو وختونو کې هم داسې معاهدو څخه نتیجې نه دي ورکړې، نو دې ته به کتل وي چې له دغو خبرو اترو له کامیابی سره به د سیمې اوسیدونکو ته څه ګټه رسیږي.
یو طرف ته که پاکستانی عسکر دی، فوج دی، حکومت دی، نو بل خوا چې کوم وسلوال دی، د دوی په منځ کې څو څو ځله مذاکرات شوي دي. خو دغه مذاکراتو نتیجې موږ ډېرې ښې نه وې لیدلې. هغه به یو کال دو کال پورې په هغه سیمه کې خو څه ناڅه حده پورې فوج ته به امن و حکومت ته به امن و خو خلکو ته به امن نه و. نو دغه مذاکرات هم زه هغه شان ګورم که دا مذاکرات اول خو د خدای دې وکړي چې کامیاب شي. سوال به دایي چې عام خلکو ته به د دې مذاکراتو څه فایده وي؟ آیا د هغې سیمې خلک به د دې جوګا شي چې هغه په خپل امن او په خپل ازادۍ سره په سیمو کې ژوند کوي؟ داسې خو به نه وي چې دا مذاکرات وشي نو د خیبر په خوخوا او فاکه چې دي موږ اوس سوالو ته په لاس کې ورکړو.
دا چې د دواړو ډلو ترمنځ په مذاکراتو کې داسې ممکنه نقطې څه کېدی شي چې ورسره په مذاکراتي عمل کې مشکلات پیدا کېدی شي؟ شوکت خټک وایي
ټولنه یو خو غټ شرط دا به وي د وسلوالو لخوا چې تر اوسه پیسونه څه غوښتنې راغلي دي چې وایي په ملک کې د شریعت وي، حکومت وایي چې په ملک کې اسلامي قانون دی، کوم قسم شریعت غواړي داخله کړي. چې ټول نه مهم شی دی هغه بدایي چې په سیمه کې غیر ملکي خلک موجود دي. تیرې څونه مایدې چې شوې دي په وزیرستان کې یا په قبایلي سیمو کې دا غوښتنه د حکومت لخوا شوې وه چې دلته په دې سیمه کې چې غیر ملکي خلک څونه موجود دي هغه به د دې سیمې نه بار کېږي. خو په دې ټولو معاهدو کې دا خلک بار نه شول. دغه یو معاهده دغه یو پوینټ به
کارپوهان وای پاکستان به کله هم دا ونه مني کچري طالبان د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې له امریکا سره ملګرتیا پریدي. د دوی په خبره پاکستان به دې ته تیار نه وي چې خارجه پالیسی کې د طالبانو شرایط ومنل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه د اسلام آباد په خصوصي عدالت کې روانه ده. بل طرف ته د پرویز مشرف وکیل وایي تر څو چې د پرویز مشرف لخوا جمع کړل شوی نورو درخواستونو باندې کاروایی نه وي شوین تر هغې د نوموړي ته استثناء ورکړل شي او د غداري مقدمه هم مدرول شي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه اوریدنه د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې درې تنی خصوصي عدالت کوي. نن د جمعې په ورځ سحر د مقدمه په شروع کې د پرویز مشرف وکیل انور منصور خان عدالت کې د خپل موکل د استثناء درخواست جمع کړو. درخواست کې ویل شوی وو چې دوی د دې مقدمه لړکې نور درې درخواستونه جمع کړي دي چې پکې د خصوصي عدالت په جوړښت، د ججانو پټاکنه او پراسیکیوټر پټاکنه اعتراض شوی دی. د انور منصور په خبره سوچې دغه دریوانه درخواستونه نوی فیصله شوي، تر هغې که دغه داري مقدمه مخ په وړاندې بوتلې شو نو دا به بنیتی وي. د دې په جواب کې د جسټس فیصل عرب وینا وه چې د عدالت هیڅ ذاتی مفاد نه وي او چې هر کیس یې مخې ته راځي د هغې فیصله کوي. خپلو دلیلونو کې انور منصور دا هم وې چې د پرویز مشرف ټول اقدامات د پوځي مشر په حیث نو ځکه به د ده خلاف مقدمه هم یوازې په پوځي عدالت کې چلیږي. د انور منصور دغه دلیل چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبروتی پوڑان دے کی خو ندوے
دا کیس چی دے نو پدے کی بنیادی حقونا تلف شو پا آغے کی آئین چی دے نو آغا معتل شو پا آغے کی ججان چی دے نو آغا کور تلیگلی شو او آغا دا پاکستان سا چی آغا دا دنیا دا تاریخ یا وڈے را عجبو ریخ شوی دا نو سنگ با ملٹری کورٹ کے دا سا کسم کیس اور دی شی دے وکیل پا حیث حضر دا ویلے شم کی آغی تا جیورزدکشن پا دے معاملہ کی حصل ندے بلکہ دا جیورزدکشن چی دے نو دا سیول کورٹ دا جیورزدکشن حصل دے ترسم رہا دا پوری چی دا ملٹری کورٹ خبر رہا نو آغا معاملو باندے
داخری اطلاعات و ترمخا لا هم د مقدمه اوریدن جاری ده. د دین اولاندې په یو دیرشم جنوري شوی اوریدنه کې د پرویز مشرف علاج د پاره بهر ملک ته د تلو درخواست خارج کړی شوی او عدالت د هغه نه د 25 لک روپو نوې ضمانت هم غوښته وو. د غرنګ عدالت د نوموړي د گرفتاری قابل ضمانت وارنټ هم جاری کړی وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان وایي امریکا ته د بې پیلوټو الوتکو بریدونو په بشپړ توګه د ختمولو ویلي دي. دا خبره تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیسي خبري هونډې په وښو کړه. نوموړي ویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په تړون کې ځینې خنډونه دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
امریکایي اخبارونو کې د ډرون بریدونو کمولو په حکله د خپور شوي یو بیان په اړه ویاندې زیاته کړه. امریکا ته د ډرون بریدونو کمولو نه بلکې مکمل ختمولو ویلي دي. د دې وینا وه
د ډرون بریدونو په حکله زموږ موقف ډېر واضح دی. دا خبره موږ په دې فورم او په نورو نړیوالو فورمونو څو ځله راپورته کړې ده چې ډرون بریدونه د قبلولو وړ نه دي. دا د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي ده او دې کې بې ګناه مري. او دا خبره موږ د امریکا سره هم راپورته کړی ده. نو داسې هیڅ خبره نشته چې پاکستان امریکا ته د ډرون بریدونو کمولو خاص کړی دی، بلکې موږ د دې مکمل او درول غواړو.
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په حق لدی او تپوس په جواب کې ویاندې وې چې دا منصوبه ختم نه ده، بلکې وړاندې ورځو کې د پاکستان یو پلاوی د غلړ کې د ایران سفر هم کړی دی. دا زیاته وی
بعضی تکنیکی خبرې دي چې په هغه بحث وکړ دي، په خاص توګه د سرمایې او وخت معاملات. ولکه تاسو چې پته ده په ایران د بندیزونو له وجې دې منصوبه کې د سرمایه کاری مسله وه. اوس حقیقت دا دی چې موږ له یو نوی ټایم فریم په کار دی او تیر مذاکرات هم د دې مقصد لپاره وو.
د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې وینا وه امکان دی چې وزیر اعظم نواز شریف ترکی ته سفر وکړي، چرته چې به د پاکستان، افغانستان او ترکی درې اړخیزه مذاکرات کیږي. البته د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راه ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوالو سیږي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. د ادارې نوی رپورت وایي په هغه سیمو کې اوسېدونکي هم د پخوا په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بل پلو د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي د افغان کډوالو مرسته کول د پاکستان او نړۍ ذمہواري ده. له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال نور معلومات راکوي.
د نادولتي موسسې راه د یو نوی راپور له مخې د پاکستان په هغه سیمو کې چې پرې افغان کډوال میشت سوي د همغه سیمو د وګړو ستونزې د بچند سوي دي. د ریفیوجیز افیکټډ هوستنګ ایریاز نومې نادولتي موسسې لخوا د جمعرات په مازیګر په کوټه کې په یو غونډه کې دا نوی راپور په داسې حال کې خپور شو چې په دې غونډه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت چارواکو، د نړیوالو نادولتي موسسو ځایي مشرانو، سیاستوالو او خبریالانو پکې ګډون درلود. د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکسی هم په دې غونډه کې او هم تر غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، افغانان نړۍ ځورولي او بې کوره کړی دي، نو اوس یې د مرستو کولو هم ذمه‌واره نړۍ ده چې د ده په خبره په هر صورت به یې مرسته کوي.
جهان چې رها په نامه یا په هر نامه موږ ته کومک راکوي، هغه موږ امداد نه بولو، هغه د دوی فرض دی. دوی په کار دی افغانستان په دې جنګ کې دوی تباه کوي، اوس د دوی ذمه‌واري ده جوړوي.
د ډاکټر حمید اڅکسي په خبره، پاکستان ته راکډه شوي افغانان مهاجر نه، بلکې په خپل وطن یې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کړې ده. له دې سره د میرمنو د حقونو لپاره د یوې نادولتي موسسې کارکوونکي ریحانه خلجي بیا وایي، د افغان کډوالو له راتګ سره تر ټولو زیات بیا د همهغو سیمو میرمنې ستونزمنې سوي دي.
په بلوچستان کې چې کوم بنیادي سہولیات تر هغو پورې رسائی، اور د زنانو چې کوم اکسس دی یا د دې چې کوم رسائی دی تر بنیادي سہولیات پورې، هغه د لمه خزله کمه ده. لہذا د افغان کډوالو چې کوم ټم دې علاقې ته رااله، داغه بعد ظاهر ده چې کوم شمیر موجوده ریسورسز وو په هغو باندې لږ مزید بوج رالی، او که مزید بوج رالی نو دې خبرې چې دي ټول متاثر کړل. د ټولو سره سره زنان تر ټولو زیات په دې متاثر سوله چې د لمه چې کوم سکیرس ریسورسز چې موږ درته وایو، هغه مزید سره کم سول.
د وجلو وړ ده چې د پاکستان له یو شمیر نورو سیمو سره سره د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم له تیرو دریو لسیزو راهیسې په لکونو افغان کډوال د مهاجرت ژوند تیروي، چې په دې وروستیو کې یې په زرګونو کورنیو بیرته خپل وطن ته کډې بار کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبر ایجنسیلې پرتی سیمه تیرا میدان نه به کور شوي خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ په دې تیرو دریو میاشتو کې واپس تیرا میدان ته تللي دي، خو هلته اسانتیاوې نه لري او د ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې چارواکو له پکار دي چې وران کړل شوي کورونه دي هم ورله جوړ کړي او یو شمېر اسانتیاوې دي ورته ورکړي. په دې هکله له سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال نه نور تفصیل اورو.
د خیبر جنسایلر پرتی سیمه تیرا میدان نه به کورشوی خلک وای چې د دوی په سلګونه کورانای په دې تیرو دریو میاشتو کې واپس ستنې شوې دي، خو هلته د ژوند بنیادی سانتیاوی نه لري او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې کومي واده ور سره شوی وي، هغه ور سره پوره نه کړای شوی. د تیرا سیمه د متاثرینو د تحریک چیرمن صوبت خان پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وای،
نو هغه د متاثرینو په مسایلو باندې غوسه توجه ور نه کړی شو، ځکه چې کوم اعلانونه دي د دې متاثرینو د علاقې د کلیر کېدو نه پس کړی دي. هغه له نقدي روپۍ ملونه شوې، خیمه او ټینټونه ویلو، هغه ته ملونه شو. خدا نور شینو د پیسو سره بیا هم گزاره کیږي، خو چونکی تیرا علاقه داسې علاقه چې هغه غریزه علاقه او په هغه باندې برابري کې چې کوم وره ورې دلی او کوم خلک کوم کورونه چې دي، زه به دغه وضاحت هم کړم چې په تیرا کې دي خاندانونو کورونه سوي دي. لکه اوس جمعې روغ لوغ لای کمبالې ضرورت ته، هغه له ګرمو کپړو ضرورت ته، اوسه پر یو لون ونشو د تعلیم د اغنا محرومه پوتشول.
او د تیرا میدان سره تعلق لرونکي عبد الواحد پردي هم د یاد سیمه د خلکو د ستونزو په حق لوویل،
ولته خو بنیادی طور لکه ژوند د وی خوران شوی دی، لکه د خلکو کم ژوند روانو په کومه طریقه، په خراب به طریقه یا په ښه طریقه روانو، خو روان وو، واغه ژوند اوس مکمل وران شوی دی. لکه بازار نشته دی، دکان نشته دی، سکول نشته دی، اسپاتول نشته دی، لیارې گاډي باډي خراب دي، په خوړونو مړونو کې خلک سیروسی د شای په کور و چې په لکه څنګه ایمرجنسی وي یا داسې په تیزی سره کور وشي، وغه عریضي غونډه کې یو سیستم جوړ شي.
د تیرا میدان د خلکو د ستونزو او بحالې په حق له مشکله د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاو رحمان او رگزی نو پختل، نو دوی وویل چې د تیرا میدان ځنې کورنۍ سره مو مرستې کړې دي، خو باقی پاتې خلک به د مارچ په میاشت کې روانو او هغوی ته به هم مرستې ورکوو.
التا واوري پرتيدين او امید دي د مارچ مشت نه پست په دې بیا واپسې شروع کیږي. سور پر د سامانونو ورکولو تعلق ته په دې سره کې خو کم اي دي پيز تیرا میدان کسانو اغه په شوي دي، اغه ته سامانونه ملو شوي دي، اغه کې خيمه خو خير نه وي، خو لکه نور کوم ضروري سامانونه دي، برټيان او د بسترې کمبل و غیره او نور خوراکي مواد لکه ډېر کوم ممکنه او اغه ورکړي شوي دي.
د قبایلی سیمه د قدرتیا فتونو سره د مبارزه اداره یا اف ډی ایم د دفتر د وینا تر مخې دوی د تیرا میدان د خلکو سوزول شو او ورانو شو کورونو د بیا جوړولو د پاره پلان تیار کړی دی او په دې حق لې بیلابیلو نړیوالو ادارو سره خبرې اترې روانې دي. یاد دی وی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د تیرا میدان نه په زرګونه کورنۍ د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او بدامنۍ له امله بې کوره شوي دي، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. او پوز او پولیټیکل چارواکي وایي چې ټول بې کوره شوي خلک دې بیرته تیرا ته ستانه شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکو د لنډ خبرونه یو واره بیا زموږ د همکار شاهین بنری نور.
مهم خبرونه د افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شو خبرو هرکلی کړی دی. 13 ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته د بې پیلټ الوتکو بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویلي دي. د خبره 13 ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت کړې ده. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راه ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیات متاثره شوي دي. امریکا 13 ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگوي وسلوالو ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اساق پر ضد د دې امر معنی دا ده چې د امریکایي وګړي او هلته اوسیدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی او د هغه ټولې شتمنۍ کنګل دي. نن د روسیې په سوچي کې د جمی اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې 13 ورځ د خپلو بینوالو احساسات راوپارول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو موزرو کیمیاوي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. او نن د پښتو ژبې د نوموړي انقلابي شاعر او سیاست مدار اجمل خټک 4 تلین منزل کېږي. اجمل خټک د 1915 کال د ستمبر په 15 نیټه په اکوړه خټک کې زیږیدلی و او د خپل ژوند تر اخري شیبو یې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نه ستړی کېدونکی کردار لوبولی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي لاغي ورسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه درته منور شاه وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي ویل کېږي چې امریکای د پاکستان په غوښتنه باندې ډرون بدون محدود کړی دي او دا چې پاکستان د تحریک طالبان سره مذاکراتو ګټور جوړولو لپاره امریکای ته ویلي دي د مذاکراتي عمل دوران دي ډرون بدون نه کوي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې ډرون حملو کې د کمی راوستو اعلان نه صرف د ستاینې وړ بلکې په سفارتي کچ د پاکستان د ډرون حملو د مکمل بندولو د اصولي دریز ګټه هم ده کوم چې امریکا تسلیم کړو او د پاکستان خبرې واورېدا. د ادارې په وینا چې بل پلو امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل خطاب کې دا منلې ده چې د ډرون حملو بد اثر غورځيږي او د امریکای خلاف جذبات زیاتېږي، نو باید چې امریکا د ډرون بریدونو بندولو لړکې د پاکستان دریځ تسلیم کړي او د منطقي امن هم پدې کې پټ دي. ادارې اخیری کې لیکي هیله ده چې اوس به د پاکستان حکومت او طالبان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او زر تر زره به د خو نتیجو خبر ولسته ورکړي. بل طرف ته جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې موجوده وخت کې پاکستان د ګرانۍ، بیروزګاری، بدامنۍ، ګیس او بجلی لوډ شیډنګ او ترهګری پرنګ مسلو سره مخ دی چې ورسره یو بیچینی خوره شوې ده. خو دې ټولو کې اهم مسله د امن او امان او ترهګری ده. نو حکومت له پکار دي چې د دې غیر معمولي صورتحال لپاره غیر معمولي اقدامات وکړي. ادارې مخ کې لیکي چې دغه لړکی حکومت د یو آرډیننس منظوري ورکړې ده چې تر مخه قانون نافذ کوونکي ادارې تر میاشتو یو تن د ځان سره ساتلی شي که په هغه د ترهګرۍ یا ملک دښمنه عزایمو شک وي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې ارډیننس ته باقاعده د قانون شکل ورکړی شي. اداریا آخر کې لیکي چې د حکومت د کوششونو باوجود مخالفه ډله په دې ارډیننس بازی اندېښنې لري چې هزینه دا قانون بیا حکومت د خپلو مفاداتو دپاره او د خپلو مخالفینو پر ضد استعمالوي. نو ځکه حکومت له پکار دي چې د مخالف ډلې اندېښنې لري کړي او دواړه ډلې د ملک او ولس د اوږدې مودې مفادو په خاطر د دې قانون منظوري ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورسپانه ټیلیګراف خپل یو مقاله کې لیکي بلاول بټو زرداری سو میاشتې وړاندې د 25 کلونو عمر ته رسیدلې ده، یعنی هغه اوس د قومي اسمبلی د غړیتوب اهل شوی دی. بلاول په ډاګه ویلي چې هغه به په 2013 کال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو ممکنه ده چې هغه د دغې نیټې نه هم وړاندې چیرته زمینی انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ورسپانې په وینا په یعنی حال کې بلاول په ملکی سیاست کې ډیر فعاله برخه اخیستل شروع کړې دي او تیره هفته یې په موجوده حکومت غږ کړی چې د وسلوالو خلاف د جنگ وکړي. دا راز نوموړی دا مهال د سند صوبې په 2 هفتنۍ کلتوري میله کې قربتوب هم کوي. ټیلیګراف او ورسپانه لیکي د بلاول لپاره به دا خبره لوی امتحان وي چې د خپل پلار آصف علي زرداری خلاف د لګېدلي درغلیو د تورونو نه ځان څه ډول جدا وساتي، یعنی هغه ته به د بټو خاندان سره تعلق ګټه ورکوي او دا راز چې د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار بټو په فلسفه روان شي، یعنی د پیپلز پارټي منشور چې پکې مساوات، جمهوریت او ټولنیز انصاف بنیادی اصول دي، د خپل ژوند مقصد وګرځوي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجله د افغانستان په اړه لیکي په کندهار کې د طالبانو ورستي نقصانات دا نه ثابتوي چې ګنې دغلته خلک اوس ډیر په امن کې دي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو په اړه د ادارې کارکونکو وای په 2013 کال کې په کندهار کې د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یاد اداره وای چې د 2015 کال نه تر 2011 کال پورې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په موجودګۍ کې زیاتوالی راغلی دی او په دې مودا کې دلته تشدد پیښې هم سیوا شوې دي. خو دا مقاله وایي چې د دغه مودې نه پاس د دې ولایت نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او امنیت افغان ځواکونو ته د سپارلو نه پاس هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. د مقالې په وینا په ځینې برخو کې څه ناڅه آرام شته، خو په عمومي توګه حالات ډیر نه دي ښه شوي. د 2003 کال نه تر 2004 کال پورې د کندهار ولایت گورنر او د افغان ولسمشر سلاکار یوسف پختون وای چې په دې ولایت کې کومې لاسته راوړنې شوي هغه هم د غربت له وجې د خطر سره مخ دي. نوموړی وای په افغانستان کې اصل جنگ د ترهګرۍ خلاف نه بلکې د غربت خلاف دی، نو ځکه په کندهار کې قائم کړی شوی امن د نیستۍ له وجې تر ډیره ممکن نه ښکاري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د بشری حقوقو سره نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د عراق په زندانونو کې له بندیانو ښځو سره د امنیتي سرتیرو ناوړه چلند او تیرو په اړه رپورټ خپور کړی. د 1500 پاڼو د رپورټ د قیدي ښځو له سرګندونو جوړ دی. اداره د عراق په جنایي عدلي نظام کې نیمګړتیاوې د دې تیرو لامل بولي. د بشری حقوقو سره نړیوالې اداره وایي د ذمہوارو کسانو پر ضد باید کاروایی وشي. تفصیل په دې رپورټ کې. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای چې په عراق کې سرکاري انتظامیه د هیواد په جیلونو کې لبندي ډیرو ښځو سره ناوړه چلند او تشدد کوي. د زیارت پر ورځ د ادارې لخوا په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د تشدد یو شان طریقې استعمالیږي او دا چې د وزیر اعظم نوري المالکی لخوا د جرمونو د انصاف په نظام کې د بدلون راوستلو ژمنتیا په وجود له یو کال تیرېدلو پس لا هم په سلګونه ښځې په غیر قانوني توګه په جیلونو کې بندي دي. دغه رپورت چې د هیچا سر خوندي نه دی نومیږي وایي چې د عراق کمزوري عدلیه اکثره په جبر د خستل شو اعترافاتو په بنیاد عدالتي کاروایی کوي او دا چې عدالتي کاروایی هم له نړیوالو معیارونو سره سمنوي. د امریکا میشتې ادارې او عراقی سیډونکو ارین ایورز د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي دي چې د اصلاحاتو په حق له پښو وژمنو کې یو هم نه ده پوره شوی. دا وایي جنایي انصاف نظام چې پکې امنیتي ځواکونه، تحقیقي ججان او عدالتونه راځي په مکمل ډول غیر فعال دي. په دغه نظام کې په هر پړاو کې رشوت او زیاتی موجود دي او نړیوالې ټولنې د اصلاحاتو لپاره په فشار راوستلو کې خپل کردار نه دی ادا کړی. دغه رپورت په جیلونو کې لجینکو او خزو سره د مرکو پر بنیاد جوړ شوی دی. د غشان د دوی له کورنیو وکیلانو او ډاکټرانو سره هم پکې خبرې شوې دي. هیومن رائټس واچ عدالتي دستاویزونو ته هم بیا کتنه کړې او له عراقي امنیتي او حکومتي چارواکو سره هم لیدلې دي. د بشري حقوقو اداره وایي د عراق د کورنیو او د دفاع د وزارت په ودانو کې په تقریبا 2200 قید شوو ښځو کې زیاتره سنی عربیانې دي، خو زیاتوي چې د هرې فرقې او طبقې ښځې سره تیری کیږي. د ادارې په خبره ښځې د میاشتو او کلونو لپاره قید ساتل کیږي چې په رسمي ډول تورنې نه وي او نه هم ورته د جج لیدلو اجازت وي. په دغو قیدیانو کې په 28 کې زیاترو د هیومن رائټس واچ سره په خبرو کې ویلي دي چې وهل کیږي، د بجلی شاټونه، سپېړې او لغتې ورکړل کیږي، سرچپه ځوړندېږي او د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي زیاتی کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې پر داسې بیانونو ترې دستخط اخیستل کیږي چې د لوستلو اجازت ورته نه وي. هیومن رائټس واچ وایي عراقي عدالتونه د ډېری دغه تورونو د پلټنې او ککړو کسانو په ګرمولو پاتې راغلي دي. د ایورس په خبره سړي او ښځې دواړه په جنایي عدالتي نظام کې له نیمګړتیاو اغېزمن شوي دي، خو دای په خبره ښځې تر سړو زیاتې متاثره کیږي.
پښتو وایي مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه په لیکنه کې په دې بحث کړی دی چې امریکا هلته څه تیروتنې نکړې دي او آیا خلک چې د افغانستان د ځینو مهمو مسلو په اړه نظر لري هغه سم دي او کنه. مجلې که څه هم لس ټکي یاد کړي دي، خو بحث یې یوازې پر څلورو مهمو نقطو کړی دی. د مشال ریډیو خبریال بوروال کاکر د مقالې مهمې برخې تاسو دروي.
فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې پر مهال په لسو لویو تیروتنو کې دا ټکي راتلای شي، لکه د ولسمشر باراک اوباما لخوا له دې هیواده د وتلو مهالویش، د ولسي ملاتړ له لاسه ورکول کېده، د جګړې په پیل کې چې کومې لاسته راوړنې سوي وې له هغوی څخه په ګټه اخیستو کې پاتې راتله او داسې نور. مجله له دې لسو ټکو څخه پر څلورو بحث کړی دی. مقاله لیکي لومړی خو دا و چې امریکا غوښت چې په افغانستان کې یو طرفه جګړه وکړي، خو یې نه کړه. د مقالې په لیکنه د 2002 کال په مارچ کې یوازې شپږ هیوادونه ورسره وو. په 2015 کې د اتحادیې هیوادونو شمیر ډیر شو ته ورسید او اوس پکې تر 30 زیات هیوادونه دي. فارن پالیسی دریمه خبره د افغانستان د اساسي قانون په اړه لیکلې ده. مجلالی کې په نړۍ کې دا فکر کیږي چې د افغانستان اساسي قانون امریکایي ډیپلوماټانو په 2016 کال کې لیکلو. د مجلې په لیکنه دا خبره بالکل غلطه ده. د افغانستان اساسي قانون زیاتره د دې هیواد د 1940 کال د قانون برخې دي او د افغانانو په خپل راخستي وي او په دې اوسني قانون کې ځای پر ځای کړی دی. مجلالی کې په افغانستان کې د واک له مرکز سره پاتې کېده څه نوې خبره نه ده، بلکې دا کار له تیرو 130 کلونو راهیسې افغان بادشاهانو کړی دی. مقالې بله خبردار اخیستې ده چې آیا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې د پوځ تر فشار لاندې راغلی و چې په افغانستان کې په خپل پوځ کې اضافه وکړه او که څنګه. مقاله په ځواب کې لیکي چې ولسمشر اوباما د پوځ تر فشار لاندې نه و راغلی، بلکې پوځ خو غوښت چې په افغانستان کې په موجود امریکایي ځواک کې 80,000 عسکر نور زیات کړي، خو ولسمشر باراک اوباما یوازې د 10,000 عسکرو اجازه ورکړه. فارن پالیسی مجلې څلورمه خبره د پاکستان په اړه لیکلې ده. لیکي د ولسمشر جارج بوش او ولسمشر باراک اوباما دواړو ادارې پر دې خطا سوي چې ګواکې پاکستان رښتیا هم د ترهګرۍ ښکار دی او طالبان له منځه وړل غواړي، خو وسایل ورسره نسته. مقاله لیکي په اصل کې مسله داسې نه وه، بلکې له پاکستان سره د وسایلو کمی نه و، بلکې په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو اراده کمزوري وه. مقاله لیکي دا له دې څرګنده ده چې د پاکستاني پوځ مشر په ډاګه ویلي و چې حقاني شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارو شای لاس ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. گلوبل پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت او طالبان یو بل ته وایي چې سوله کې دیشي خو د دواړو خواو شرطونه اور او اوبه یا ځمکه او آسمان دي. طالبان وایي له افغانستان نه د نړیوال پوځیانو سي اوزي او په پاکستان کې د اسلامي شریعت عملي شي، خو حکومت وایي وسلوال طالبان دې وسله کېږدي او د پاکستان آئین دې ومني. په داسې حالاتو کې سوله څومره ممکنه ده؟ د دې پوښتنې جواب د گلوبل پوسټ له لیکنې نجیب عامر راخستې دي.
ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو په استازیتوب جرګه کوونکو کسانو د چهارشنبه په ورځ ویلي تر څو په پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي او له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه یو مخ وتلي نه وي تر هغې د سولې هیڅ امکانات نشته دي. ویبپاڼه لیکي د دغو سختو شرایطو سره هغه هیلې مړاوې کیږي چې ګواکې حکومت د هغو یاغیانو خاتمه کولی شي چې اټم بم لرونکی هیواد پاکستان یې له کلونو راهیسې پریشانه کړی دی. د حکومت او طالب مذاکرات ډلو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو هله ناکامه شو چې د سه شنبه په ورځ حکومتي ډلې د مقابل لوري سره لکتلو انکار وکړ او ځینې وضاحتونه وغوښتل. ګلوبل پوسټ لیکي د دې باوجود چې کوم مهال ویش ورته نه دی ټاکل شوی خو په نن سبا کې بیا امکانات شته چې د دواړو لورو استازي د یو بل سره مخامخ شي. هلته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو یا د نه پاتې کېدو نښې لا هم روښانه نه دي ځکه د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د ولسمشر کرزي لخوا نه دی لاسلیک شوی او دلته د طالبانو لخوا ټاکل شوی دوه استازي مولانا سمیع الحق او مولانا عبدالعزیز وای تر سوله پولې پورې غاړه امریکایي ځواکونه پراته وي سوله نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای تر سو د طالبانو اساسي شرط چې اسلامي شریعت ته نافذ شي نوی منل شوی د سولې د تړون یو پسلو کې چانس هم نشته. نوموړی وای کزنی طالبان سولې ته غاړه کېږدي هم خو نور به نګدي. ګلوبل پوسټ لیکي بل پلو حکومت بیا مهم شرط وړاندې کوي چې طالبان به د ملک اساسي قانون مني او په دې هیڅ سمجوته نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای طالبان غوښتنه کوي چې د پاکستان سیکولر عدالتونه دې له منځه وړل شي. دا کار ممکن نه ښکاري خو حکومت یې باید وکړي ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی. د طالبانو سره د حکومت خبرې تیر کال هغه مهال په ټپه ودرېدلې چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې ووژل شو خو تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا اعلان وکړ چې طالبانو ته په وروستي ځل د سولې یو بل چانس هم ورکوي. مولانا عبدالعزیز وای که افغانستان د امریکې سره امنیتي تړون وکړي نو نړیوال ځواکونه به په سیمه کې پاتې شي او جنگ به دوام وکړي. نوموړی وایي افغانستان او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او د یو حالات په بل اغیز کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به د نړیوالې ټولنیز انټرنیټي شبکې فیسبوک ته جوړېدو لس کالو پوره کېدو په مناسبت واورئ چې ټولنیزو رسنو په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې څه بدلون راوستی دی. له ټولنیزو رسنو د څه ډول بدلون تمه کېدی شي د خبرونې جوړونکي پامیر صاحب لې.
ټولنیزو رسنیو آیا په افغانستان او پاکستان کې بدلون راوستی دی؟ آیا فیسبوک او ټویټر د خلکو په فکر کې کوم بدلون راوستی دی او کنه؟ آیا ټولنیزو رسنیو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې هم رول لوبولی شي او کڅنګه؟ آیا ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې پر حکومت هم اثر لري او کنه یې لري؟ لدې سره سره په پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو اثرات څه دي؟ آیا د برېښنا او انټرنیټ پر نشتون سربېره ټولنیزه میډیا پر قبایلي سیمو هم اثر لري او کڅنګه؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې څېړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د نړیوالې ټولنیزې انټرنیټي شبکې فیسبوک ته جوړېدو لس کاله پوره شوي دي. په افغانستان، خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ګڼ افغانان او پښتانه دا شبکه له یو بل سره د رابطو لپاره کاروي. پر فیسبوک خلک له یو بل سره بحثونه کوي او مختلف موضوعات، خبرونه، ویډیوګانې، شننې او څېړنې له یو بل سره شریکوي. که یوې خواته ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي شبکو په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د سیاسي بدلونونو په راوستو کې لوی رول لوبولی دی، نو د ټولنیزو رسنیو پر افغانانو او پښتنو لومړی اثرات څه دي؟ دا زموږ د خبرونې نننۍ لومړۍ پوښتنه ده. په کابل کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل چې په خپل هم پر فیسبوک ډیر فعال دی وایي اوس چې خلک سره ورټولېږي نو د فیسبوک د موضوعاتو په اړه خبرې کوي.
انسان کې وجرا کې ډیرا کې ختم کې مثلا واده او محفل کې بس خلاص سره تر دې دوه معمولا به د سره چوک خبرې خلکو کولې. دا ورته کې سره چوک باندې مشهور دي مثلا سره چوک کې خبرې یا مثلا پلان کې دي کې خلکو څه ویلي اوس معمولا چې خلاص ټولې کې یو مجلس کې نو سم دي یو کس راخېس کې یو فیسبوک کې د سې لیکلي او ابل ور فیسبوک کې د سې لیکلي یا دا سپینګری مورته غوږ نیولې او د غالکانو د غزونان څخه کوم د فیسبوک یا مثلا انټرنیټ د طرف لري نو هغه دې خبرو ته غوږ نیولې. دا په خپل دې معنی ورته چې د عقل د مونږ ټولنه اوس د دغه دنیا سره تړل شوی د په یو ولو کې په کوم کې قياس کې خو د عقل زمونږ ځوانان او زمونږ دغه تعلیم یافته قشر چې دا اوس د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر د شن خطیره استفاده کوي.
په پیښور کې د ټولنیزو سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي ټولنیزې رسنۍ درې مهم اثرات لري. یو دا چې په خیبر پختونخوا او د بلوچستان په پختون میشته ښارونو کې ټولنیزو رسنیو د مخامخ رابطو پر ځای د ټکنالوژیکي رابطو لار برابره کړې ده. دویم د دې له استعمال سره خلک په اسانۍ خپله خبره کولی شي، او دریم په لنډه یا اسانه نتیجو ته رسیږي.
مخامخ دی یو بل سره خبره تر کولو په ځای د ټکنالوژي په ذریعه د خبره تر کولو په ځای یو بل سره دی بوخت کېدو امکان زیات وي، یا د هغه باندې زیات اډانه لري. د ځوانانو اکثریت په پښتنو ښارونو کې د ټولنیز رسنیو سره تړلی دی. دویم اثر چې کوم زوینم هغه دا دی چې د خپلې خبرې کولو د پاره د دې امکان کم پاتې شي چې هغه به هغه ولیکي او یا به هغه اخبار او رسالې تاسو ته. دریم چې کوم خبر پدې کې ډېر زیات مهمه متخکاری هغه دا چې د ځوانانو اکثریت پلندلار سنگ خپل کیسه حاصل کړي، پلندلار سنگ خپل مقصد حاصل کړي، دې ته هم زیات وده ورکړي.
خوشحال خلیل وايي فیسبوک او نور ټولنیزو رسنیو او شبکو په افغانستان کې دا بدلون راوسته دي چې وس خلک په باسونو کې لډیر زغمه کار اخلي.
طبعا البته کوم خبر یا کوم باسونه کېږي لاغونه د ځوانانو متاثر دي. اوله کې سلازي په یو رقم په حالت کې او د یو کال دوه کال فیسبوک یا مثلا د رسنۍ سره تیر شي، نو بیا په ذهن کې ډېر فرق راغلی. اډ اقل دغه فرق راغلی چې دوی فکر کوي چې د دنیا نه علاوه نور دنیا هم شته، نور خلک هم شته، نور رقم افکار هم شته. نو دغه ټول په دې کې بالاخره د زغم یو د بل منلو روژه رامنځته کېږي. نو دغه بدلون د چې اوس هغه جدي بحثونه چې خلکو به مثلا سر په ماته وو هغه مسایلو باندې په وجرو ډېرو کې اوس هغه حد کې نه دي، اوس هغه اساساتونه ډېر کم شوي دي. دا ټول دغه فیسبوک او یا مثلا ټولنیزو رسنیو برکت ده.
خوشحال خلیل وایي لږ تر لږه په مجازي نړۍ کې یا پر انټرنیټي شبکو خلکو ته دا زمینه برابره شوې ده چې خپل نظر په ازادۍ څرګند کړي. دی وایي همدا د بیان ازادي د ډیموکراټو ټولنو له عناصرو یو هغه دی.
موږ او تاسو په افغانستان کې همدا اوس یو ډیموکراټ نظام ده، په اصطلاح یعنی په ولسواک نظام ده، او د ولسواک نظام ځانته عناصر لري چې یو له هغه عناصرو نه د بیان ازادي ده، د فکر ازادي ده. دا د فکر او د بیان ازادي په بل ځای کې مثلا د امنیت له وجې نه یا مثلا د نورو عواملو له وجې نه میسره نه ده. ادي اقل په مجازي نړۍ کې دغه فرصت خلکو ته برابر شوی ده چې دوی لاسیل خپل فکر، خپل وینا، خپل خبره له نورو سره شریکه کړي، او په زغرده هغه تاریخي عقدې چې دوی په ځل کې پاتې دي، یا مثلا ځینې پیر کرکې وخه عقدې چې دوی په ځل کې پاتې دي، جنگ په وړاندې دي، ځینې سیاسي په وړاندې دغه هلته سرګند دي.
خو ډاکټر خادم حسین چې د پاکستان پښتون میشته ښارونه ګوري، نو هلته ورته د خلکو په فکر کې بدلون نه تر سترګو کیږي.
فکر کې د بدلون لپاره دا ډیره مهمه خبره وی چې داسې یو هنر مخکنه سړی سره موجود وي چې هغه ته مونږه د تجزیه د تحلیل هنر وایو. د تجزیه د تحلیل هنر د زیات تربیت ناسلیږي او د زیات زغم سره د مهنت ناسلیږي. خو صبر ازما مهنت نه رستو د تجزیه د تحلیل سره سلیږي، او د هغه نه رستو یا تخیلاتي مفکوري مفکوراتي سخت یا د مفکوري چې کوم سختونه دي په مازغو کې په ذهن کې یا سوچ کې هغه پراخه کیږي، هغه نوي رنگونه لري، نوي شکلونه لري، په کې سماج شامل کیږي، په کې کلتور شامل کیږي، په کې سیاست شامل کیږي، په کې اقتصاد شامل کیږي. خو ماده داسې ښکاري چې دغه قسمه د صبر ازما مهنت او دغه قسمه د مفکوراتي سخت په حواله په فکر کې زیات تغییر ماته نخکاري یا لا واضح شوی نه دی.
ډاکټر خادم حسین وایي که د پاکستان په ښارونو کې بدلون راغلی هم دی، نو د سازشي نظریاتو یا کانسپیریسي تھیوریز د لا زیاتو پراخېدو په بڼه ښکاري.
که څه تغییر راغلی دی، نو هغه تغییر دی زیات تر دی چې څنګه سازشي تھیوری وایو یا سازشي تصورات وایو، دی هغه په بنیاد زیات راغلی، ځکه چې هغه سره ما خبر کړی چې ما مخکې عرض وکړو چې په لنډ خپل نتیجو ته رسیدل یا په اسانه یو نتیجې ته رسیدل یا په اسانه یو شی پیژندل. نو د سازشي تصورات چې نو هغه ډېر په اسانه کوشش کوي چې سیزونه وپیژني یا سیزونه باندې پوه شي. نو د دې د وجه نه دغه رجحان زیات په نظر ښکاري چې کله مونږ د فیسبوک یا د ټویټر د ځوانانو د مکالمې یا د ډیالاګ ته ګورو.
په افغانستان کې ډېر کم خلک ټولنیزې رسنۍ او شبکې کاروي. په دې حال کې آیا ټولنیزه میډیا د افغانستان راتلونکو انتخاباتو لپاره هم رول لوبولی شي او کنه؟
د ټولنیزو او سیاسي چارو په خوشحال خلیل وای بالکل دا کار کېدای شي او کېږي هم. دی وای د هرې ډلې ځینې کسان پر فیسبوک او ټویټر فعال دي او له همدې طریقې هڅه کوي چې انتخاباتي کمپینونه وکړي.
افغانستان کې څه هم ډېر کم اقتصادي خلک دي ځوانان د فیسبوک استعمالوي، خو بیا هم هغه کم اقتصادي چې دا نو د اقل په هره ډله یا په هره ګرو یا ډله کې سده یا د اقل یو څو کسسته چې فیسبوک کاری یا مثلا ټولنیزې رسنۍ کاری، نو هغوی هر رقم فعالیت کوي، نو یو ډول غواړي چې پوه شي چې فیسبوک یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې عمومي بحث څه شی ده. یو خو دا موضوع ده، دوم دا ده چې دوی کله غواړي چې اجتماعي فعالیتونه وکړي، مثلا کلو کورونو ته لاړ شي یا کمپاین وکړي دا وکړي، نو دې لپاره هم چې هغه سازماني حرکت کوي. نو طبعا دا د فیسبوک د دې لپاره هم یو طریقه ده چې دوی هلته سره خپله خبره شریکوي، مثلا وخت تاکي زمان تاکي خپل یو بل برنامه لیږي لیږي سره، او بیا هغه ځای کې وعده سره دي چې زو پلانکي چې راځي کمپاین وکړو.
خلیل وای په انتخاباتو کې د یو بل سیالان هم د ټولنیزو رسنیو له کارونې سره پر یو بل انتقاد کوي.
ټول دغه حریفان د رقیبان چې کوم دي په انتخاباتو کې دوی د یو بل په مقابل کې مثلا خبرې را باسي یا انتقاد، نو دا خبرې ډېرې مهمې دي نسبت واغ ته چې په کوڅو کې یادېږي، ځکه که دوی فیسبوک ته لاسرسی ولري هلته چې کومې جدي مسایل مطرح کېږي هغه دوی بیا راخلي کولی شي چې بیا په عام مجلسونو کې یادې کړي، او هماغه استدلال چې فیسبوک کې ممکن تر نورو تحصیل کړي خلک یا مثلا د هغوی له لوړ منطق نه په کې کار اخیستل شوی خبرو کې، نو هغه خبرې بیا هم کولی شي چې راواخلي یا د اقل هغه خلکو ته یو ایډیا ورکړي، فکر ورکړي
که څه هم په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې برښنا او انټرنیټ نشته، نو هلته بیا د ځینو پوهانو په نظر باید خلک کمپین وکړي ځکه چې له فیسبوک خدا کار نشي کېدای. خو خوشحال خلیل وایي دا د دې دلیل نشي کېدای چې ټول د فیسبوک کارونکي دي کلیو او بانډو ته لاړ شي.
کومه د څه وکړو چې د فار فیسبوک نه دا توقع ولرو چې بیا اتمن په فیسبوک دی او ټول د لاړ شي کلو ته د لاړ شي هم نه کېږي. مدیر سړي خپل کاري هغه خپل اندازه باندې کار سړی کوي، نو اوس دا زه په افغانستان کې دا اوس نوی تازه کمپاین شروع شوی ده، نو دلته چې زه ګورم معمولا ځوانان چې دي اتر خپل کاندید ته لپاره دلایل تراشي، هغه لپاره عکسونه شیر کوي، انتقاد پکې کوي. ښه مثال دا ده چې دغه اوس دغه کاندیدانو چې کوم بل بوردونه جوړ کړي دي یا مثلا پوسټرې لګولي دي یا شعارونه لیکلي دي، دا ډېر جالبه ده. ما لپاره چې دوی انتقاد کوي وایي چې د پلانکي هغه املا غلطه ده، هغه شوار غلط ده، هغه عکس داخلي بلبورډ عکس داخلي فیسبوک یا چې فیسبوک کې بیا غټه ډرامه ته جوړه شي، بیا هغه کاندید مجبوریږي چې د اقل دغه نواقص متوجه شي.
آیا په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو ګڼو هیوادونو په څیر ټولنیزو رسنیو د ولس او حکومتي چارواکو ترمنځ واټن کم کړی دی او که څنګه؟ خوشحال خلیل وایي همداسې شوی دي او بیا د دې بیلګې هم ورکوي.
دا اوس دې ته پنځم رکن لاویلی چې دغه ټولنیزې رسنۍ دلته چې کومه خبره مطرح کېږي ډېر زر په فیسبوک کې ډېر جدي توګه، مثلا موږ به تاسو د پولیسانو د وهلو عکس اخیستل شوی دی او دې کې پولیس وهل شوی، هغه عکس خپور شوی ده اوتومات هلته کورونا چارو وزارت هغه باندې خبرګون خوده ده، مثلا رسیدګي کړې څو ځل د فکر سره، مثلا یو وخت یو ترافیک یو چا وهله او دوه کې له خوانه ورته او هغه کس دې ته مجبور کړ چې راستې بخنه وغوړي او بل اخر هغه بخنه دې ته فیسبوک شریک کړي. د کورونا چارو وزارت خبر ده چارواکو سره ادي خپل دغه وی رسته ده چې چیرته موږ د کار وکړو یا د حرکت وکړو یا فیسبوک ما په خبرونه شي. اته زه ته ویل سم چې د منګه د تلویزیونه کوم دی یا رادیوګانې کوم دي، د دغه نه هم د ټولنیزو رسنیو اغیز زیات دی، ځکه په ټولنیزو رسنیو کې یا مثلا د فیسبوک دی چې دا سانسور نشته، دا د اقل مقید نه دی، د لپاره سم په افغانستان کې قانون هم نشته، نو د دې نه ډیره یره لري او دا یره د یو سبب کیږي چې د اقل دی ظاهرا ځان د سیمو خلک چې د قانون متي خلک دي تابع خلک دي خپل کارونه په خطو کوي.
خو د پاکستان وفاقي حکومت تر واک لاندې قبایلي سیمې لا هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. په هغه سیمو کې انټرنیټ نشته او ډاکټر خادم حسین وایي دا یو ډیجیټل تقسیم یا ویش دی چې د پښتنو ښارونو او قبایلي سیمو د پښتنو کلیو ترمنځ زیږیدلی دی.
یو خبره چې موږ په هیرونې په کار او په دې کانفرنسونو هم شوي دي او په دې ډېر لوی یو په یورپ کې او په شمالي امریکا کې ډېر لوی بحث روان دی چې څه موږ وایو ډیجیټل ډیوایډ. ډیجیټل ډیوایډ چې کوم دی ټکنیکی یا الکترونیکی تقسیم دی، نو دا څه دی چې ما کلم ما دا خبره کول یا ترجمه کول نو پاره کې ما دا وضاحت سره دا خبره وکړه چې د دې پښتونخوا یا د پښتنو د سیمې د ښارونو ذکر کوم چې څنګه تاسو د ښارونو نه وځي، که دا قبایلي سیمې او هغه د بندوبستي سیمه چې څنګه تاسو د خارون نه یولس پنځه لس میله وزي او هغه ته د کمپیوټر استعمال او د انټرنیټ استعمال باندې یا خو بندیز وي یا هغه ته رسیدلی نه وي یا استعمالول نه شي یا د استعمال لارې ګودرې نه موجود، نو هغه ته یو بل قسمه رجحان دی چې هغې ته مونږ بیا دا ویلی شو چې دا ډیجیټل تقسیم دی یا ډیجیټل ډیوایډ دی. زما خیال دا دی چې دا د ښارونو د ځوانانو او د کلو د ځوانانو او بیا د بندوبستي سیمو د ځوانانو او د قبایلي سیمو ځوانانو ترمنځ هم د فکر او د تصور او د تخیل ډېر لوی فرق په هر حال لګیا دی راځي، او دا به وخت سره اکثر واضح کیږي چې دی یو قسمه سوچ کی او سوچ به یو غاړه روان دی او هغه بل قسمه سوچ او سوچ به بل غاړه روان دی.
اوردون کو تاسو واردل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان په پښتون میشته سیمو کې فیسبوک یا نورو ټولنیزو رسنیو په فکری ډول لوی بدلون نه دی راوستي، خو شنونکو ته داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به دا د فکری بدلونونو سرچینې شي. فیسبوک په 2004م زیګیس کال کې د کالج یا د لیسیز د کونکو لپاره جوړ کړل شو، او بیا یې په 2006م زیګیس کال کې د نړۍ د خلکو لپاره خپل ور پرانیست. له دې سره نن نه خبرونه پای ته ورسیده. بلونه بیا له جمهوریت سره راځو په مخامو ښه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.